په قطر کې د دولت مذاکره کوونکې پلاوی هیلمن دی چې له طالبانو سره به پر اوربان سلام وسی. السلام علیکم. دغه موضوع د خبری مجلې په پیل کې څیړو. د ازادي رادیو د نن ورځې 12 ساعته خبرونه له همدې شیبې پیل سوی او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن جمعه ده، د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر 13. د راپورونو برخې ته تر خبرونو وروسته ورځو. د کو وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې 2500 کلن پخوانی زندان کشف سوی دی. امریکا پر 2 ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو 2 ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر
د افغانستان دفاعی او امنیتی ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعی حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاو د وژي اسمبلی پر 2 په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه سوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د 16 دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل سوي.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له یو بل قومندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغوني ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یوه ژوره سیمه کې جوړ سوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه سوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه سوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول سوی وي. د دې تر څنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 1.5 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره سوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکور اسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو موسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې FBI مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د FBI مشر کریستوفر وری پرون د استاد جرګې د امنیت کمیټې لغړو سره په خبرو کې ویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن بدنامه کړي. شغلی وری زیاته کړه چې روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایدن ته زیان اړول دي. د ایف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلی اندیښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل سوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرلپسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم په راتلونکو څلورو ساعتونو کې د افغانستان د یو شمیر سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل مر د تودوخې لوړه درجه 28.2، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 3.5، مزار شریف لمر د تودوخې لوړه درجه 25.1، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 3.4، او په جلال آباد کې به اسمان نیمه وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 2.3 اټکل شوی.
رحمت الله افغان د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند دي چې له طالبانو سره به پر اوربان صلح وسی. په قطر کې له روانو مذاکرو د بشري حقونو د یو سازمان له غوښتنې اوري.
اصلی غوښتنه دا ده چې باید د ښځو شمیرې د قربانیانو حق باید په دې مذاکراتو کې وساتل شي.
د ناټو یو پټ راپور وایي طالبان په مالی او پوځي لحاظ پر ځانونو بسیا کېدو ته نږدې سوي. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا حکومت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې او لسګونو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د ژوند پرنګونو کې د یو شونیز مرکز له مسؤل سره خبرې سوي.
مسلکي زده کړې د ښځو لپاره حیاتي هم چې د منګ عدالته پر مخ باندې وړو.
د خبری مجله تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه د سر موضوع راخلو. افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دوړو خواوو د پلاو ترمنځ خبرې د شنبه پر ورځ بیا پیل سي. پرون د دوړو لوریو تخنیکی ټیمونو بیا هم د طرز عملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکې پلاو ترمنځ د طرز عملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر نوښته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. خغلی نادری مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچی پلاوی غړي حبیبه سرابي ازادۍ رادیو ته ویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبه په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم. بخواب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وایی جمعه ده فکر نکوم چه غنده وشی، که چه هم مک چمتویو، خو مقابل لوری خای رخصتی وکړي، ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغه ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقه وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara la kalun rai se be natije wa no za ka hilamanyu داسی یو وسوله او خلای نه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقوقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانه خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد ویل دي چې د افغانانو ترمنځ خبرې بس تونزمنی وي او خای ډیر وخت واخلي.
موردل چې په قطر کې د دولت مذاکره کوونکې حیات هیلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې سلا وسی. بلخو د ناتو یو پټ راپور چې ازادي رادیو ته پلس ورغلی شي چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسیاي نه تنځ دي سوي دي. دفاع وزارت هم دا راپور تاییدوي. امید ظهیر مل نور تفصیل.
د طالبانو د مالی او نظامی خپلواکۍ په اړه د ناتو یو پټ راپور ناتو دا پټ راپور خی چې طالبان د مالی او نظامی امکاناتو په برخه کې په ځان بسای نه تنګ دي شوې دي. دا راپور چې آزاد اروپا یا آزادی رادیو تر لاسه کړي پکې راغلي په مالی برخه کې د طالبانو خپلواکي به د دې سبب شي چې دا ډله د سولې له مذاکراتو او د بهرنیو لمرستې وروسته په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې ته دوام ورکړي. راپور زیاتوي د طالبانو مالی خپلواکي کولای شي چې د القاعده په سیر له یو شمېر نورو ترهګرو ډلو سره د دې ډلې اړیکې خوندي کړي. د دې راپور په یو برخه کې راغلي د طالبانو مالی سرچینې د دې ډلې د پخواني مشر ملا عمر د زوی ملا یعقوب تر څارنې لاندې رهبری کیږي. هغه څیره چې غواړي دا ډله په یو خپلواک نظامي او سیاسي بنسټ بدل کړي. د ملي دفاع وزارت د وایان رسیال فواد امان دا راپور مني او وایي
طالبان د نشي توکو د کښ له لارې هر کال لس میلیونه ډالره په لاس راوړي. د خلکو او یو شمېر شخصیتونو له تښتونې په غیر قانوني ډول د قانونو له کیندنې او یو شمېر نورو لارو خپل کلني عواید پوره کوي. د دغې ډلې لخوا د نشي توکو کښ د افغانستان په سویلي ولایتونو کې کیږي.
د ناتو د پټ راپور د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو د حکومت د لوړ پوړي او چارواکو او نړیوالو متخصصینو د مرکو او خبرو پر بنسټ چمتو شوی دی. د دې راپور په یو برخه کې راغلي طالبانو په ورستیو کلونو کې خپل کلانی عاید د نشئی توکو د قاچاق په غیر قانوني ډول د قانونو لکیندنی او له افغانستان څخه د باندې هیوادونو ته د صادراتو له ادرسه پوره کړی دی. د راپور پر بنسټ د طالبانو د عوایدو یو بل عمده برخه له خلکو څخه د مالیې په ډول د رشوت اخیستل او همدا ډول د یو شمېر صادراتو لپاره د بازارونو جوړول دي. راپور زیاتوي تیر کال د ډلې د قانونو د کیندنې له لارې 324 میلیون ډالر، د نشئی توکو د کښت او قاچاق له لارې 416 میلیون ډالر، 270 میلیون ډالر د یو شمېر بهرنیو هیوادونو او خلکو لمرستې څخه، 270 میلیون ډالر د موادو له صادراتو لکه مالګي ډبرو سکرو او د قیمتي ډبرو څخه، 160 میلیون ډالر د مالیاتو له اخیستو او 80 میلیون ډالر د ځمکې او جایدادونو بسر د معاملې له ادرسه ترلاسه کړي دي. خو له دې ټولو سره سره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه جزئیات نه ورکوي، خو د نشئی توکو د قاچاق په اړه وایي
نو په دې اړه باندې د افغانستان اسلامي امارت پالیسي واضحه ده چې هغوی په خپل وخت کې هم تیر ځل د مخدره موادو یو مخیز مخنیوی کړی و. په هنده کې هم اسلامي امارت دغه لپاره یو خپل پروګرام لري. ټول هغه څه چې هغه د ولس په تاوان تمامېږي دغه د مخنیوي لپاره په خپل ټول توان او طاقت سره کوشش کوي چې مخنیوی وشي.
د ناټو په راپور کې دا هم راغلي چې د طالبانو رهبري په قصدي ډول د هیواد شمال ته لیږدول شوي څو په غیر قانوني ډول د قانون لکیندنې څخه څارنه وکړي. خو طالب بیان زبیح الله مجاهد بیان نه یوازې دا چې دا راپور ردوي، بلکې وایي د دې ډلې کلانی عاید د سوداګرو او د خلکو د عشر او زکات څخه هم ویلېږي. د ده په خبره په جنگي برخه کې د پیسو کم مصرف او تر خوایدا چې وسلوالي میاشتنی معاش نه لري د دې ډلې د مالی سرچینو د ډیروالي سبب دی.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
اوس به احمد شبر راتوي چې د نړۍ په ځینو معتبرو رسپانو خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلي
میل آنلاین خبرونه تر دې سر د کلندې لیکنه خبره کړې ده. د افغان سولې د خبرو لیدامې سره پولیسکونو کسان په جګړه کې وشل شوې دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونه د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویب پاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنۍ پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشټو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطا الله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یوازې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنگتن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بل خبرونه آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپو نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوی نه کړې و، خو د خبرونه په باور څه چې پیښ شول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنې یادوي چې د شوروي اتحاد د څوکنو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستان تللي وو. خبرونه د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلی دي د 2000 کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیچای کړل. د خبرونه په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونه ته ورسید. بولوارک خبرونه په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریه بي ځای شوي یاد کړی دي.
ځینو شوزو د سولې په پروسه کې د شوزو د ګډون په اړه آنلاین غوښتنلیک لیکلی او خلکو یې د سولې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د غوښتنلیک د لیکونکو له ډلې یوه هم د بشري حقوقو مدافع هوریا مصادق د ملالی بشیر ورسره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه د دغه غوښتنلیک د اساسي ټکو په اړه پوښتنه کړې.
افغان شزی پتیشن مونج دایره کرده و دادی پتیشن زمونج اصلی غشتن دادی چی باید ده افغان حکومت همدارنگ طالبان باید ده شز و شمیره ده قربانیان و حق باید پدی مذاکراتو کی وساتل شی او همدارنگ ده شز و شمیره باید زیاد شی.
ده مذاکراتی تیم ده اوسنی بانی پا علا تاسو فکر کوی؟
پا اوسنی مذاکراتی تیم تقریبا سلور شزی لرو او سلور شزی ده 50% لازیات نفوس دیر کم دی او ده دیده پاره منج غشتن کهو چی ده شزی شمیره ده مذاکراتی تیمو او هم دارنگ ده تخصصی تیمونو شمیره باید زیاد شی. شزی تقریبا لپنزوس فیصد هم لازیات دی پا افغانستان ده نفوسو په حساب کی او ده دی 50% آیا دا سعیده چی دوی ده یعنی تقریبا 10% یا 15% سوکی منشتور کی ده مذاکراتو آیا ده دی شمیره کافی ده آیا دا شزی کوا کولای شي چې د طالبانو په برابر کې زموږ د حق نه دفاع کی غوښتنه کوي چې د دې شمیره باید زیات شي.
دا لیک چې خلک لاسلیک کړي بیا تاسو چا ته وړاندې کوي؟
د افغانستان حکومت همدارنګه د نړیوال ټولنې نمائندي د سازمان ملل متحد او همدارنګه د طالبانو د سیاسي دفتر موږ د خپل غوښتنه وړاندې کوو او زموږ هیله ده چې باید ټول یعنی طرفین چې د دې مذاکراتو مخ لري او تصمیم نیونکي نقش لري او رول لري دوی باید زموږ غوښتنه په پام کې وساتي او د شز شمیره او همدارنګه د افغانستان د جګړې قربانیانو سیټ باید وساتل شي او زیات شي.
د بشری حقوقو مدافع حوریه مصدق ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د بلخ په صنعتي پارکونو کې پروتو خندونو په دې ولایت کې داخلي تولیداتو د واده مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګری او صنعت ریاست مسولان وایي چې د برېښنا پرچاوي د صنعتي پارکونو د مزکو غصب او امنیتي ستونزې په دې ولایت کې د صنعتي پارکونو د فابریکو د تولید په وړاندې اساسي خندونه بلل کیږي. د سوداګری او صنعتي خونه په بلخ کې دولتي چارواکي د داخلي تولیداتو وري او د صنعتي پارکونو د ستونزو په حل کې په بیغوري تورنوي. تفصیل له مزار شریف نه د مجیب حبیب زی پر راپور کې اوریدل سي.
د بلخ په صنعتي پارکونو کې د خردونو شتون په دغه ولایت کې د کورنیو تولیداتو د ودې مخه نیولې ده. په بلخ کې د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې د برېښنا پرچاوي او کموالی د اوبو د څاګانو نشتون د زورواکو لخوا د صنعتي پارکونو د ځمکو غصب او په دغه پارکونو کې د منظم سړک کاغذو نشتون په یاد ولایت کې د کورنیو تولیداتو پر وړاندې خنډ شمیرل کیږي. د یاد ادارې مشر شیر احمد سپاهی زاده ازادي راډیو ته وویل چې په بلخ کې دوه صنعتي پارکونه شته او په مجموعي ډول پکې څه باندې 250 فابریکې فعال دي. د سپایي زده په خبره چې دغه پارکونه کې ډېر ډوله توکي تولید کیږي هغه زیاته کړه.
عمده فعالیت د غیر الکولي نوشابو د تولید په برخه کې لکه اوبه دي او همدارس دلته د وړو سیلوګان شته غذایي توکي تولید کیږي. نور تولیدات لکه د وسپنې تولید او همدارنګه د غالۍ اوبدل دي.
په پام کې ته چې په نږدې راتلونکي کې به په بلخ کې یو بل صنعتي پارک هم جوړ شي. د سوداګرۍ او صنعت ادارې مسؤلان وایي چې کورنیو تولیداتو ته د اړتیا او همدارس د زیاتو کارخانو د فعالولو لپاره یو نوی صنعتي پارک په پام کې نیول شوی. په همدې حال کې د شمال د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په بلخ کې د دوه صنعتي پارکونو شتون کفایت نه کوي او اړتیا ده چې د داخلي تولیداتو سطح لوړ شي او د بازار د اړتیا د پوره کولو په هدف باید نورې تولیدي کارخانه هم رامنځته شي. د یاد خود اجرایی مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د صنعتي پارکونو غصب شوې ځمکه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د وویل
دولت
دولت کولی شي د هغو کسانو لپاره چې سرپنا ته اړتیا ولري ځمکه ورته په پام کې ونیسي، خو صنعتي پارکونه د کارخانو او فابریکو لپاره توضیح شوي او دلته باید یوازې فابریکې فعالیت ولري.
په بلخ کې ځینې متشبثین په صنعتي پارکونو کې د برېښنا د ولتاژ له کموالي، په دغه پارکونو کې د امنیت له نشتون او د پارکونو د ساحې له کموالي شکایت کوي. په مزار شریف کې د لاسي صنایعو کاروبار کوونکي سیما هاشمی وایي چې دولت باید یادو ستونزو ته ژر تر ژره د حل لاره پیدا کړي څو په کور دننه د تولیداتو کچه لوړه او د ارزې د تقاضا ستونزه په بازار کې حل شي. د یادولو ده چې نه یوازې په بلخ کې بلکې په ګاونډي ولایتونو لکه سمنګان او جوزجان کې هم په صنعتي پارکونو کې فابریکه لرونکي د برېښنا د کموالي، د امنیت د نشتون او د صنعتي پارکونو د ځمکو د غصب په اړه شکایت لري. موجب حبیب زای ازادي رادیو بلخ.
ازادي رادیو تغوغونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لزګونو کسانو نوی بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وی په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نشه سوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو، ژورنالیستانو، د دولت د پخوانیو مامورینو، د چاپیریال ساتنې د فعالانو، د پوهنتونونو د محصلانو، کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په ډیر شو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نخښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلي دي چې وای امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیان منولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاد کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلا بیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقه د متحده ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقه پر اساس فسخ شوي وو پر ایران بیا ولګول، او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو آزادی رادیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته شوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم کمانډان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرې په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي، او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم، ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاستئ؟
وعلیکم السلام، زما نوم هلال خان د ننګرهار ولایت ویلن چې په د کابل پرځان قیمت سیمه کې د خونیز مرکز ریاست چې په غار لرم. دا خونیز مرکز چې تقریبا مونږ د اتم میاشت دی وړاندې مونږ را پیل کړی دی، او په دې کې چې مونږ د ریاضیات او بخش مضامین چې مونږ تدریس او همدارنګه انګلیسي شو، د بسنګ کې مونږ د کمپیوټر سیمګونه هم نوې چې اوس اغاز کړي دي، همدارنګه د قران کریم زده کړي او احادیث چې مونږ دلته مسلکي زده کړي د خزو لپاره خیاطي هم چې مونږ دلته پر مخ باندې وړو.
دلته تاسو خزینه استادان د نارینه استادان ترڅنګ لري؟
په دې باندې ویاړم چې زه د دسی او خونیز مرکز ریاست کوم چې هلته مونږ د نارینه او څخه خزینه او سازان چې د مونږ ډېر لرو.
تاسی خپل د ریاست ترڅنګ دغه کورس د مشرۍ ترڅنګ خپل هم تدریس کوي؟
زه خپل چې دم تدریس کوم، زه خپل د انګلیسي مضامین تدریس کوم، خو مونږ باندې کې پلان لرو چې زکه ما خپل سیاسي علوم نه زه فارغ ما چې دلته مونږ در روان شناسي یو مضمون چې د هم شاګردان ته پر لار واچو.
تاسی تر کومې کچې له خپل دغه کار څخه راضي استئ؟
الله جل جلاله زه شکر ادا کوم په ځکه مونږ چې په کم حال باندې پیل کوغه مرکز خو به تاسو نو لیدلې، خو زه چې د خپل کار څخه ډیر زیات راضي ما، ان شاء الله دا چې نورم پیشرفت کیو کاروبار چې لک ټایم نشي نو مونږ ورته
ډیر زیات مننه
مننه تاسو.